رایتان تشکر در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم احمد شبر باشین. بفرمایید صاحب.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړی مشهی د ازادي رادیو داتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. وړاندې په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې د اروپایي ټولنې له استازو سره د افغانستان د سولې په ارتباط د ښځو د حقونو پر مسلې شخېدلی. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه. نامتو هنرمند انجلینا جولی وایي د افغان ښځو له ګډون پرته سوله نشي راتلی. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو د تلفاتو شمیر 1400 ته رسیدلی او سبا په اوکراین کې د ولسمشۍ ټول ټاکنې ترسره کیږي. بشپړ خبرونه. د امریکا د سینما نامتو هنرمند او د کډوالو د چارو فعال انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو پر ګډون ټینګار وکړ. انجلینا جولی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې د وزیرانو او ډیپلوماټانو یوې غونډې ته وویل:
In Afghanistan, thousands of women have recently come.
په افغانستان کې په زرګونو ښځې په روسیو کې علني سره یوځای شوې. دوی خپل ژوند په خطر کې واچاوه، خو د خپلو حقونو او د خپلو بچانو د حقونو ژغې پورته کړ تر څو د سولې په خبرو کې د دې تضمین وشي، خو تر اوسه دوی د دې خبرو برخه شوي نه دي. اخلي جولی زیاته کړه چې په افغانستان کې یا د نړۍ په هر بل ځای کې سوله او ثبات تر هغو نشي راتلی چې ښځو ته پکې برخه نه وي ورکړل شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په دې تړاو د نړیوالې ټولنې خاموشي د ژورې اندېښنې وړ وبلله. په افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلونو له امله د تیرو درې ورځو په ترڅ کې 14 تنه مړه شوي او 9 تنه زخمیان دي. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزارت وایي چې 4 ولایتونه تر نورو ډیر ځپل شوي. د دې ادارې مرستیال وایند حشمت بهادری ازادي راډیو ته وویل:
دا ولایت هرات د نفر شهید درم
او د نفر دوی په هرات کې 2 تنه شهیدان او 2 ورکتی، په فاریاب کې 12 تنه شهیدان او 8 زخمیان دي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې یو او په بلخ کې یو تن شهید او یو بل ورکتی. بهادری زیاته کړه چې په بلخ، هرات، فاریاب او بادغیس کې په سلګونو کورونه سیلونو وړي او تخریب کړي دي، خو هغه وویل چې د تلفاتو او تخریب په اړه دا شمېرې شایي بدل شي. د په وینا دا معلومات ابتدایي دي او د دقیقو شپیرو ته راغونډولو لپاره د سروې ډلې سیمو ته استولي. په اوکراین کې سبا د جمهوري ریاست انتخابات دي. د کاندیدانو لپاره د ټاکنیزو مبارزو وخت رسمن د جمعې په ورځ پای ته ورسید. د اوکراین د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پوښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې 3 کاندیدان په حقیقي ډول د بری چانس لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو په خپل هم یو له مخکښو کاندیدانو څخه دی. د الجزایر په پلازمینه الجزایر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړه. مظاهرچانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د استعفا او د حکومتي نظام د بدلیدو غوښتنه کوله. پولیسو پر مظاهرچانو د اوشکو بهاونکي غاز استعمال کړ. یو شمېر کسانې ووهله او مظاهرچانو پولیس په ډبر وویشتل. تر دې مظاهرو څو ورځې مخکې د الجزایر پوځ غوښتي وو چې هلته د سیاسي بحران د پای ته رسېدو لپاره دې ولسمشر استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه تقریبا 2 وړاندې په الجزایر کې د کورنۍ جګړې له ختم سره چې 200 کسان پکې ووژل شول ځان مطرح کړ. هغه 20 دی او په 2013 میلادي کال کې مغزي سکته وکړه. له هغه راهیسې ډېر لږ لیدل شوی. واشنگتن په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو حضور غندلی. لوړ رتبه امریکایي چارواکو پرون وویل چې د وینزویلا په څیر هیواد ته چې له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی د روسي پوځیانو ورتګ بې ثباتي زیاتولی شي. په همدې حال کې د وینزویلا لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ایلیوت ابرامز پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت اټکل کوي چې 100 روسي پوځي استازي وینزویلا ته تللي دي. ایلیوت وویل چې د روسیې پوځیان د وینزویلا د هوایي دفاع پر راکټي سیستم اس درې سوه کار کوي چې شاید په وروستیو کې د برېښنا د نشتوالي له امله ضرر ورسېدلی وي. هغه همداراز په وینزویلا کې د کیوبا د خلکو په ځانګړي ډول د هغه هیواد په استخباراتي ادارو کې د کیوبایانو حضور د اندېښنې وړ وباله. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په یو بیان کې ویلي چې په وینزویلا کې د پوځي حضور یا پوځي عملیاتو د پراختیا لپاره د بهرنیو پوځیانو استول غندي. او وروستی خبر دا چې د امریکا لوی څارنوال بیل بار پرون وویل چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې د امکان په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور به د اپریل میاشتې په نیمایي کې خپور کړي. بیل بار د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د قضایه کمیټې مشرانو ته په لیک کې لیکلي چې له راپور څخه د حساسو مسلو په لرې کولو لګیا دی. دا راپور 400 مخه دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغان سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې خبرې وکړې. د دې ترڅنګ به په روانه خبرونه کې د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت د مرستیال وزیر اسلم سیاس څرګندونې واورې چې د وروستیو سیلونو په اړه وایي. د غزنی والی وای
په تیر کې د غزنی ښار یو درسته امنیتي کمربند نه درلود. خوشبختانه اوس موږ د غزنی د ښار په مربوطاتو کې 15 د اردو قوي بيزونه لرو.
د لوګر په محمد اغا ولسوالي کې د مزکو لغاس په خلک شکایت لري.
موږ نن خپل پیسې په مظلومیت خپل رئیس جمهور ته رئیس صاحب اجرایت ټول ته وړاندې کوو. موږ دولتي داشتې لخوره دوا دیدی لخوره کړی چې ظالم دخلی نه وکړو یا بیگانه سړی راغلی دی موږ ملک تصرف کړی دی.
د کور کلی په پروګرام کې د ورځې یو تاوده مسله د نیالګیو د ساتنې او پالنې مسله چیرل شوې.
و به خلکو نوی ورکړي نیمې وچې شوې حیوانات دی ورځي پاڼې خوري څوک ممانعت نه کوي نو دا ډیر غټ مشکل ده.
یو به په وخت ورکو پارو سره په وخت ورکو قیچی کاری په وخت کړو.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای په افغانستان کې د تیرو 300 کلونو په ترڅ کې په ځانګړي ډول د شوزو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې لمشې فدریکا موګرینی او د دې ټولنې له یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. شاغلی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید د لاسته راوړنو ته لومړی توپ ورکړل شي او له پامه ونه غورځول شي. خلیلزاد د پنځشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره هم خبرې وکړې او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو ورسره وشخېده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا دغه ځانګړي استازي څو هیوادونو ته خپل نوی سفر پیل کړی او د اپریل تر 10مې به دوام وکړي. تمدا چې زلمی خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم ولاړ شي. فرشته جلالزی راپور لري.
زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی د ناتو او امریکا ځواکونه په افغانستان کې اوجه په اوجه ولاړ دي. د خلیلزاد په لیکنه دواړه ګډ هدف لري او هغه دا دی چې په افغانستان کې د سولې داسې موافقه وسی چې د جګړې د لسیزو د قربانیو ارزښت ولري. هغه لیکلی چې ناتو او امریکا په افغانستان کې روان بحران د سیاسي حل لپاره د صادقانه بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې خلیلزاد په لندن کې و. خلیلزاد به د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو سره د کتنې لپاره کابل ته هم ځي او دوحې ته به هم سفر کوي. د طالبانو د سیاسي استازو سره د خلیلزاد د خبرو وروستۍ دور د فبروري په 15مه پیل شوی و. تقریبا دوی ونې دوام وکړ او د مارچ په میاشت کې پای ته ورسید. خلیلزاد د مارچ په 15مه نیټه پر ټویټر خبر ورکړ چې بیا یې سیمې ته سفر پیل کړی دی او بیا به د افغانستان پر سوله خبرې کوي. خلیلزاد ولیکل چې په واشنگټن کې دوی ونې د افغانستان پر سوله اغیزمن بحثونه وکړل او بیرته یې سیمې ته سفر پیل کړ. خلیلزاد ویل چې په دې دور کې پر دوو مسلو چې د تروریزم په ضد مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي د موافقې لپاره خبرې وشوې او پر ابتدایي طرحه سلا شول، خو هغه ویل چې پر هیڅ مسله قطعا موافقه نه ده شوې. د ناټو تړون په مشرۍ د غوث ناټر ماموریت په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو پر روزنه تمرکز لري او د پوځي عملیاتو لپاره افغانانو ته مشورې ورکوي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تیرونی له بی بی سی سره په مرکه کې وویل چې د ناټو غړي هیوادونه په 2001 میلادي کال کې یو ځای افغانستان ته ورغلل او کچیرې له افغانستانه د وتلو مسله مطرح کیږي ټول به په یو ځای وځي. د ناټو عمومي منشي وویل چې د اپریل په 2 نیټه به په واشنگټن کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ګوري. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ناټر ماموریت په ګډون مهمه مسلې به په دې کتنه کې هم مطرح شي. ناټو اوسمهال په افغانستان کې نږدې 1000 عسکر لري چې لویه برخه یې امریکایان دي. په دې تړون کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي کی هچنسن ویلي چې په بروکسل کې له خلیزات سره کتلی او د افغانستان د وضعیت په اړه خبري ورسره کړې دي. میرمن هچنسن پرون پر ټویټر لیکلي چې زلمی خلیزات په افغانستان کې د سولې د داسې پروسې لپاره زمينه برابرول غواړي چې ټول افغانان بین الافغاني خبرو ته سره کښېنه او په افغانستان کې روان بحران ته سیاسي حل پیدا کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ستاسو په سیمه کې هوا څنګه ده؟ آیا ستاسو په سیمه کې سیل راغلی دی؟ تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. د هوا او د سیلونو په اړه اس ام اسونو ته لومړی توب ورکوو، تر اتمې موجو مخکې ازادي راډیو ته یو شمېر رسیدلی اس ام اسونه لولو. د افغانستان یو شمېر ولایتونه سیلونو ځپلی دي، که څه هم چارواکي وایي چې د یو شمېر ځپل شویو کسانو له کورنیو سره مرستې شوي دي، خو د افغانستان د جنوب لویدیځو او شمال لویدیځو ولایتونو د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو پیغامونه پرې ایښي دي او د مرستو هیله یې کړې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت له مرستیال وزیر اسلام سیاد څخه به واورو چې په تېرو دریو ورځو کې د سیلونو له امله د وژل شویو شمېر څو ته رسېدلی دی او څومره کورونه تخریب شوي.
تر اوسه پورې موږ ته راپور رسېدلی ده مجموعا 14 تنه شهیدان شوی دی، 9 نفره مجروح دی، 204 کور وژل شوی دی کلی او 202 کور قسمی آسیب لیدلی ده.
تر دې مخکې تاسو ارقام لرئ چې څو کسان وژل شوي دي؟
که موږ د ژمې په میاشت کې ټول شایدان شوی راپور خوز ما تا نشتا مجبور یو چی پا ارقامو مراجعو کو پا دقا دو ورازو که دافی پیش شوی ده.
پا دی دو ورازو که سیلونو کم ولایتون دیر تخریب کردی دی؟
پا حیرات که تخریب دیر دی، پا فرا که تخریب دیر دی، پا جوزجان که تخریب دی، پا بلخ که او په فاریاب کې.
ستاسو ادارې تر اوسه پورې له سیلاب ځپلو سره مرستې کړې؟
تقریبا د موږ ادارې او په مجموع کې د کوم اضطراري کمیټې د ولایاتو په کچه ډېر ښه فعالیتونه کړی دی. هغه کسان چې شهیدان شوی دی د هغې کورونو ته نقدي مرسته او خوراکي غیر خوراکي توکې ورکړل شوی ده. اوس هم تیمونه جوړ شوی ده په دغه ولایاتو کې او ارزیابي کوي چې د خسراتو کچه څنګه دی.
تاسو به په راتلونکي کې څه مرستې وکړئ، څه ژمنه کوي؟
موږ په ټولو ولایاتو کې خصوصا په دغه 15 ولایاتو کې چې نوم یې واخیستل خوراکي او غیر خوراکي توکي لرو او دا همدارنګه یو مقدار نقدی پیسې هم په دغه ولایاتو کې شته او کله چې مشکل ډېر وي موږ کولای شو د مرکز نه هغوی ته مرسته ورسوو.
سیاد صاحب مننه.
تشکر.
د غزنی والی په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. لسیمی دا سجیر دو خبریال حبیب الرحمن تأثیر لنور تفصیل سر.
دا غزنی والی وحید الله کلیم زایوای په دغه ولایت کې د امنیتی سرتیرو د کمر ستونزه لمنځه تللې او نور به د وسلوالو د هر ډول بریدونو مخه ډپ کړي. هغه زیاتوي هغه مشکلات او کمبوتات چې زموږ د تشکیلاتو، تجهیزاتو، تحکیماتو او وسایطو په برخه کې د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې درلودل لمنځه تللې او په غزنی کې درایوالو نظامي ارګانونو ته اضافي تشکیلات ورکړل سوي دي چې نور به د دښمن ملا ماته کړي. ازادي راډیو ته یې وویل په دا وروستیو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اړولې دي.
په تیر کې د غزنی ښار یو درست امنیتي کمربند نه درلود. خوشبختانه اوس موږ د غزنی د ښار په مربوطاتو کې 15 د اردو قوي بیزونه لرو او 20 ډېر په تحکیماتو یې هم ډېر قوي دي. د پولیسو پوستې لرو. دښمن که هر څو پلانونه مغرضانه او مخربانه جوړ کا، دوی پلانونه به شندېږي او دوی به خپل هدف ته نه رسي او د غزنی خلک به په امن او سوکاله فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي.
والی زیاتوي زیاتو واورو یې د کارونو او بیرته د ولسوالیو پر خپلو ځایونو د ځای پر ځای کولو مخنی ولیا ده. بل لور ته د چارو شنونکي د دولتي او نظامي چارواکو دا ډول خبرې یوازې امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د محلي ادارې له لورې ډاډ او دوکه ورکول ګڼي. قدرت الله نرمیوال چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي د غزنی محلي او نظامي اداره له خلکو څخه د خپلو سرتیرو او لسی خلکو وژل کېدل په دغه ډول خبرو پټوي. ازادي راډیو ته وویل دا ډول خبرې کول د خپلو ولسونو په سترګو کې خاورې شیندل دي.
په غزنی کې امنیتي سرتیری او ملکی خلک هر ورځ په جنګلو کې شهیدان کیږي، خو د غزنی محلي اداره د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي او خلکو ته وایي چې غزنی کې امنیت تامین ده. والي صاحب او امنیت قومندان نه غواړي چې خلکو ته واقعیت ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه هم د غزنی مرکز ته څیرمه د دې خدای داد په زنه خان سای سیمه کې د پولیسو پر یو پوسته برید سوی و چې د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کامرانی په خبره په دغه برید کې 14 تنه پولیس سرتیري وژل سوي او 14 تنه نور ټپیان وو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بټول په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د لوګر د محمد اخی ولسوالی اوسیدونکي د دې ولایت په سیمایزو چارواکو انتقاد کوي چې د حکومتي ځمکو د غصب په مخنیوي کې لازم اقدامات نه دي کړي. دوی چې د محمد اخی په ولسوالی کې د اعتراض په ډول راټول شوي وو وویل چې د نورو سیمو څخه خلک راځي او د دوی په ولسوالی کې حکومتي ځمکې غصبوي، خو مسؤلین یې نه یوازې مخه نه نیسي بلکې په ځینو مواردو کې ورسره په پټه مرسته کوي. بلخوا د لوګر چارواکي وایي چې د دولتي ملکیتونو او ځمکو ساتلې وظیفوي دنده ده او دوی به په دې اړه لازم اقدامات وکړي. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
په وروستیو کلونو کې د زورواکو او ځایي خلکو لخوا د دولتي ځمکو او ملکیتونو غصبول د هیواد په کچه یوه بله ستونزه ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو په ګډون قومي، کلیوالي او شخصي ستونزې، جګړې، دعوې او لانجې جوړې شوې دي. د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي دوی د کورونو د جوړولو لپاره ځمکه نه لري، خو د نورو ولایتونو او سیمو څخه د زورواکو او یو شمېر چارواکو په ملتیا ځینې خلک ورځي، هلته حکومتي ځمکې لاندې کوي او آبادۍ پکې جوړوي. د محمد اغي د وطن اوسیدونکو الوزی او متین آزادۍ راډیو ته ویل
موږ چې لیک سره صدا جګو یا مالته منډه کوو بیا دوی کته کوي سوخ باید بیا کار شروع کیږي. د ټول پیسې خوري والی نه نیولې تر هغه پورې د ولسوال فیلی ولسوال موږ په خپل لاس لیدل چې دوی پیسې ورکوي او خپل کار شروع کوي. د ولسوالي څنګه سره موږ وینو
دغه ساحه آمش تمنې ده. دغه ساحه باید د پزلیت دولت کې راسي، دغه سرویسي نقشه سي مستقنه ته توزیع سي، په خصوص چاته دغه اهالي د نه کلته چې بیش له شلو کلو نه زیات په قضیه دوا کړی ده.
د شیراغه په نوم یو ځایي مشر وایي په دې ځای کې ذکر راټول شوی چې دا ستونزه د افغان حکومت مشرانو ته وړاندې کی.
موږ نن خپل پیسې په مظلومیت خپل رئیس جمهور ته، رئیس صاحب اجرایت ته ټولو ته وړاندې کوو. موږ دولتي داشتې لخوره دوا د دې لخوره کړی چې ظالم د خوري نه وکړي، بیگانه سړی راغلی دی موږ ملک ته صرف کړی ده. د سلو کالو ادیره لرو، دغه ادیره نه بیسب ثبوت دی موږ د مالچر او د موږ د عزت ده.
د حبیب الله په نوم یو بل قومي مشر ویل د دوی خلکو په خوا لرونه هم کړي خو څه ځای نه دی نیولی.
د موږ خو مظاهرې هم وکړې
امزایریم جای ونی نیو دغه نمایندگان دغه خلک چې دلته ناستي دغه دغه کار مونږه سوای دغه خلک بیرته سرکړی دغه کار ته نه پریدو امکان لري چې دولت موږ دغه کار ته مجبور کی چې د ذاتی دغه ولسونه ټول وځي شاید دلته یعنی منازعات هم پیدا شي یعنی مسولیت به موږ پورې اړه لري به مسولیت دولت پورې اړه لري
بلدونی ته دلوګر زوی چارواکی منی چې حکومت باید لغاصبینو څخه د دولت زمکو د ژغورلو لپاره جدي اقدامات وکړي دلوګر مرستیال وری محمد نبی احمدی ویل چې د یاد زمکه پاړه د درګونو محکمو حکم موجود دی چې دولتي ملکیت ثابت شوی دی
ماشه کوم سند لیدل دی سراسه محکمو په اساس باندې دا دولتي مذکر کې څو غصب کې کورونې شاتي موږ دا ثابت کوم ورسوال راغښتې د څنګه دا معلومات واخلو ان شاء الله دی باندې عملی اقدام کو پس لږه نو تاسو خو تصویر خو چې دا چا سي غصب کړی دا کورونا واجې د دنیا به دوی ټول په هغه کې لوبین درشي ولې حکم دی محکمې مسولیت دی موږ چې باید تدبیر
د لوګر د محمد اغي ورسوالۍ خلک داسې مهال د زمکو د غصب وړاندې غږ پورته کوي چې د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم په ورته توګه دولتي زمکې غصب شوي او شاوخوا دوه کاله وړاندې په همدې ولسوالۍ کې هم د ځایي خلکو او نیازیو قوم ترمنځ د زمکې پر سر شخړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مالي او ځاني زیانونه واوښتل
امنیت او سوله په افغانستان کې هغه دوه موضوعات دي چې سره تړلې دي که چیرته سوله راشي امنیت به هم سم شي نړیوالو چاپی خبرونو دغه دوه موضوعاتو ته په خپلو تازه ګڼو کې کتنه کړې ده دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنکسی کتنه کوي
نیویارک ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې د افغان جګړې د تیرې یوې اونۍ د مرګ ژوبلې معلومات خپاره کړي ورسپانې د شاوخوا لسو ولایتونو د مرګ ژوبلو د شمیر د هغو رپورټونو په اساس خپور کړی چې خبرې لانو یې په تایید شوي پیښو جوړ کړی ورسپانې لیکلي 102 تنه دولت پلوي او 28 ملکیان د مارچ له 22 د مارچ تر 28 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي نیویارک ټایمز لیکلي له دې چې ځینو افغان چارواکو د تلفاتو د وراوښتو له تایید ډډه کړې ښایي دا شمیرې بشپړې نه وي د هلمند په سنګین کې د حمل دریم چې تیر شنبه کې د طالبانو په یو پراخ برید کې د 15 افغان سرتیرو وژنه په مرګ ژوبل باندې د نیویارک ټایمز د دغه لیکل شوی مطلب تر ټولو ډیر تلفات دي تیر اونۍ چې د 1990 کال د پیل ورځې وي په ټول افغانستان کې ناکراری او زور اخیستی وو په کندز کې د افغان پوځیانو او طالبانو جنگ چې په کې ښکېلو خواوو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو ادعا وکړه د رپورټونو په اساس د امریکایي پوځیانو په هوایي برید کې د 1000 ملکیانو وژل کېدل او په جنگ کې د دوو امریکایي سرتیرو وژنه هغه څه دي چې د ګڼو پام یې وراړولی واشنگتن اگزامینر ورسپانی په خپل وروستۍ غنا کې په افغانستان کې لسولې ورسته د رامنځته کېدونکو خطرونو په اړه مقاله لیکلي د مقالې لیکوال د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څاری سیګار دی او ریپورت په اساس لیکلي د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پایته رسولو په هدف د سولې موافقه ښایي ځینې جدي خطرونه لزان سره ولري د مثال په توګه ناامنی او پراخ فساد د اقتصادي ودې پتستیا د مخدره موادو غیر قانوني سوداګري د خزو د حقونو غواخل او د مخکنیو جنگلیو سره یو ځای کېدل هغه مسایل دي چې د سیګار پر ریپورت کې یادونه شوې واشنگتن اگزامینر ورسپانې په دې مطلب کې د سیګار د ادارې د مشر جان سوبکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د سباندې 2300 امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د امریکا د سباندې 280 میلیارډ ډالر لګښت په پام دا سیګار باید وشي چې د افغانستان شته پرمختګونه له لاسه ونوځي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری
پو اوکراین که سبا دا جمهوری ریاست انتخابات دی دا اوکراین دا ولسمشر چوکی تا نه دیرشتانه کندید دی خود عمومی نظر پشتنو پر اساس دستی گرنل کشی چه دری کندیدان پا حقیقی دول دا بری چانس لری جزیات دا فرشته جلالزی پراپور که
د اوکراین اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو او پیژندل سوی کومیډین ولادیمیر زیلینسکی تر نورو مخکې بلل کیږي د جمهوری ریاست چوکۍ ته د کومیډین ولادیمیر زیلینسکی کاندیدی او په نظر پښتنو کې د هغه محبوبیت حتی په اوکراین کې خلک متعجب کړي دي د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو چې خپل حمله مخکښو کاندیدانو د مارچ 28 نیټه د خپل کمپاین بي غونډې ته وویل چې د هغه عمده رقیبانو یولیا تیموشینکو او ولادیمیر زیلینسکی ته اوکراینی میلیاردر ایهور کولومویسکی پیسې ورکوي کولومویسکی د اسرائیل او سویس ترمنځ وخت په جلاوطنۍ کې تیروي د اوکراین حکومت په 2014 میلادي کال کې د دې پیژندل شوي میلیاردر خصوصي بانک د ملي پانګې په توګه اعلان کړ او د هغه د مالي کاروبار په اړه یې څېړنې پیل کړې پیترو پروشینکو ویل چې کولومویسکی کاندیدانو تیموشینکو او زیلینسکی ته د دې لپاره مالي مرسته کوي چې د اوکراین له اوسني حکومته غچ واخلي پروشینکو ویل کولومویسکی خارج ته وتښتید خو د انتخاباتو په شطرنج کې په یو وخت کې دوه تنه رامخ کړی دي. پروشینکو د روسیې جمهور رئیس یاد کړ او ویل چې ولادمیر پوتین به د دې لپاره چې په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د اوکراین د غړیتوب مخنیوي وکړي ناکام شي. هغه ویل پوتین یا کوم میلیاردر نه بلکې یوازې د اوکراین خلک به د اوکراین راتلونکي ټاکي. پروشینکو ډاډ ورکړ چې د اوکراین راتلونکي به د ناټو او اروپایي اتحادیه سره یوځای کېدل وي. د رپورټونو پر اساس د هغه د انتخاباتي کمپاین د غونډې ته تقریبا 60,000 کسان ورغلي ول او تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې تر سره شو. د اوکراین جمهوریت ریاست ته کاندید یولیا تیموشینکو پرون په کیف کې رسمن روسي تبلیغاتي غونډه وکړه. هغه په 2004 میلادي کال کې د اوکراین په نارنجي انقلاب کې د وی رهبری په ډول مطرح شو. تیموشینکو له هغه راهیسې ځان دوه واره نور هم د جمهوریت ریاست لپاره کاندید کړی دی. هغه د پروشینکو پر حکومت سخت انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د رواني جګړې د پاترسول لپاره شکار نه دی کړی. د اوکراین په ختیځ کې د روسي د پلویانو بیلتون غشتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه په 2014 میلادي کال کې پیل شو. د هغه راهیسې 10,000 کسان وژل سوي دي. هغه پرون د خپلو پلویانو غونډې ته وویل دوه نیم کاله وسول چې هیڅوک په اوکراین کې د سولې په اړه خبرې نه کوي. دا په دې معنا ده چې موږ د سولې لپاره د مبارزې ستراتیژي او د حل نوې لارې غواړو او ماته هغه لارې معلومې دي. پر همدې بحران دریم کاندید ولادمیر زلنسکي هم خبرې کړې دي. هغه ویلي چې که ولسمشر وټاکل سو د مینسک موافقه به چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان لپاره وه په بشپړ ډول عملي کړي.
داس خلک همشته چې درد نه احساسوي. اسمت سروان راپور لري.
یو سکاتلندي شزا وایي چې هیڅ ډول درد نه احساسوي. څېړونکو هم منل چې دا شزا درد نه احساسوي او علت یو ناپېژندل شوی جن دی. پر دې سربېره دا شزا بیره او ورختای لږ احساسوي. همداراز د جنیټیکی خوځښت له کبله د هغې ټپونه ډیر ژر رغیږي. څېړونکي اوس هڅه کوي چې د هغې پر جنیټیکي خوځښت تحقیق وکړي او د نورو ناروغیو د درملنې لپاره ورڅخه کار واخلي. د یو سی ایل میډیسن یو څېړونکی ډاکټر جیمز کاکس وایي دوی ته څرګنده شوې چې دا ښځه یو ډول جینو ټایپ لري چې د یو ځانګړي جن فعالیت کموي. دا ښځه چې 15 کلنه وه په لاس کې جراحي عملیات شوه او هغه مهال ډاکټرانو ته معلومه شوه چې هیڅ درد نه احساسوي. حال دا چې د ډاکټرانو په وینا د لاس په همغه ځای کې چې دا ښځه عملیات شوه انسان زیات درد احساسوي. د سکاتلند په شمال کې د یو روغتون انستیزیست یا د بیهوشی متخصص ډاکټر دوجیت سریو استاوا تشخیص کړ چې دا ښځه درد نه احساسوي. د ښځې ډاکټرانو ته ورسته وویل هیڅ کله د هیڅ راز درد لپاره موسکن ګولې نه ده خوړلې او حتی د غاښونو د استلو په وخت کې د درد د کرارولو پیشکاری نه ده کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کې لیکلې دي دا مهال باران دی او څو شېبې مخکې ژلې ووریده. جعفری ازادۍ رادیو ته پر استولې سمس کې لیکلې دي ازادۍ رادیو د هوا حالات نشر کړي. دغه د چتا سوال راکوي موږ به خبر کړو حال خبر کړو. یو بل اوریدون کلی کلی دی د بادغیس په بالا مرغاب کې سیل یو لوی پل اوران کړی دی. آزاد شاد زابل له شاجوی څخه لیکلی دی سخت سیلونه راغلی دی پلسکونو کسانې وژلی دی دغه شمیر 50 شي. خو احسان الله له شاجوی څخه لیکلی دی چې هوا یخه ده سیل نه دی راغلی. بریالی له هلمند لیکي دلته سیل نشته هوا سمه ده. فقیری له غور لیکي اوبه ډیرې شوې دي د سیلونو خطر زیات دی. عبدالغفور لیکي د هلمند لواشیر څخه سیلونو کاریزونه خراب کړي دي. محمد ایاز د کونړ لغازی آباد پر استبل سمس کې لیکلي دي سخت بارانی حالت دی د سیلونو احتمال شته. عزیز الرحمن لننګرهار لیکي تیر مازیګر په شینوار ولسوالۍ کې سخت شلې ورېدلې ده. تلا محمد عادل د کندهار لمیوند څخه لیکي مخکې سیلونه راغلي وو خو مرستې سمې نه وې ویشل شوې. فضل کریم درویش لیکي د پکتیا له ځاځیاریوبا په پکتیا کې سیلونه روان دي خلک یې له مشکلاتو سره مخامخ کړي. هدایت الله حبیبی د کونړ لنړی ولسوالی لیکي دلته سخت باران وریشي د سیلونو احتمال شته. محمد اکبر اخونزاده لیکي د بغلان له بورکی څخه چې په بورکی ولسوالی کې د دوه ورځې کېږي چې باران دی او چې باران او واوره ګډه وډه ووري خلک ورته خوشحاله دي. ځینې خلک بارانونو ته خوشحاله دي ځکه چې د نیالګیو د کښېنولو وخت دی. وړاندې د کور کلي په پروګرام کې په دې اړه تاسو په تفصیل اورېدلی شئ چې خلک څرنګه کولی شي چې هغه نیالګي چې اوس یې کښېنوي هغه وساتي او د هغوی حفاظت څرنګه کولی شي. او په دې پروګرام کې د کور کلي په پروګرام کې دا موضوع په تفصیل څېړل شوې ده. د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم لرو او یوه نړیواله موضوع هم راخلو. خو 8:30 دي لنډ خبرونه. د امریکا د سینما نامتو هنرمند او د کډوالو د چارو فعال انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو پر ګډون ټینګار وکړ. انجلا جولی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د وزیرانو او ډیپلوماټانو یو غونډه ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلونو له امله د تیرو دریو ورځو په ترڅ کې 14 تنه مړه شوي او 9 تنه زخمیان دي. په اوکراین کې سبا د جمهوری ریاست انتخابات دي. د الجزائر په پلازمینه الجزائر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړه. واشنگتن په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو حضور وخانده. او د امریکا لوی څارنوال بیل بار پرون وویل چې د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخله د امکان په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور به د اپریل په میاشت په نیمایي کې خپور کړي. د عراق او ملګرو ملتونو کارکونکو په وروستیو اونیو کې هغه ساحه وکیندله چې د دوی په باور د یزیدیانو د 10 کسانو ډله ییز قبر دی. ویل شوي دغه کسان د داعش وسلوالو لخوا وژل شوي او په سیمه کې به په لسګونو نورو ډله ییز قبرونه هم پیدا شي. وروسته له هغې چې داعش په عراق کې ځینې سیمې ونیولې په زرګونو کسان ووژل شول او په زرګونو نور لا درکه دي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
هغه کسان چې په وروستیو جګړو کې ژوندي پاتې سوي وایي چې داعش وسلوالو زیات وخت د یزید ډلې نارینه د ډله ییزو قبرونو کیندلو ته مجبورول، لکه دغه یو چې دوی ووژل او دلته یې واچول. ښځې او ماشومان ونیول سول او د جبري کار یا هم د جنسي استفادو لپاره وپلورل سول. آسیا 15 کاله مخکې د نیول کېدو پر مهال 12 کلنه وه. نه غواړي چې د کمرې په وړاندې خپل مخ ښکاره کړي.
غرمه و چې دوی راغلل او موږ ته د کالیو ټولولو امر وکړ. دوی ویل چې غواړي غرونو ته مو یوسي چې ازادي و اوسو. موږ یې یو ښوونځي ته راوستلو. اول یې زموږ قیمتي شیان راڅخه واخیستل، لکه زموږ تلیفون او پیژند کارډونه.
مخکې تر دې چې داعش وسلول په یوه سخته جګړه کې خپل وروستۍ سیمه له لاسه ورکړي، آسیا وتوانېدله چې څو اونۍ مخکې له داعش څخه وتښتي. دا وایي چې سخت ظلم ورسره سوی دی.
دوی سخت ظالمان وو. زه یې وژې ساتلم، وهلم، ډبولم یې، زما لاسونه یې زخمي زخمي کړل او شکنجه کولم یې.
یزیدیان هم یوه قومي ډله ده، هم یوه مذهبي څانګه. داعش وسلولو زیات وخت د دې لپاره چې د دې ډلې ژبه او مذهب له منځه یوسي، دوی یې د مریانو یا مینځو په توګه نیول او له ځان سره ساتل.
They told me if I didn't pray in any way
دوی راتول کده دوی په بڼه عبادت و نکړم ما ته بډوډي او اوبه نه راکول کیږي. ما له مجبورۍ د دوی په وړاندې داسې شول چې د دوی په څیر عبادت کوم.
پالان چې پر دغه افراطي وسلولو د جنایتونو تور لګوي وایي هیلمندي د دغه وسلولو دغه جرمونه د نسل وجنې په توګه ثابت سي او په دې برخه کې نړیوال فشار به د دې سبب سي چې د دغه جنایتونو د ترسره کوونکو په وړاندې نړیوال اقدام وسي او د یزیدی وګړو غورین سره دا چاره مرسته وکړي. دوی په عینه حال کې د عراق پر حکومت هم تور لګوي چې د یزیدیانو په خپلو سیمو کې د دوی په ساتلو نه دی توانېدلی او نه یې دوی له روان بحران څخه خوندي کړي. په عراق کې له تیرو څو کلونو د یزیدیانو شاوخوا 400,000 کسان بې ځایه سوي دي.
دا ډله ییزه وژنه، دا ډله ییز قبرونه او ټوله بربادي د داعش د وحشیانه او بدرنګ ایدیالوژۍ نتیجه ده. زموږ حقونه تر پښو لاندې سوي او خیانت ورسره سوی دی.
شاوخوا درې زره کسان چې ویل کېږي د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا نیول سوي لا هم ورک دي. هلته روان دردونه لا هم د درک وړ دي.
زموږ باور نه کېده چې دوی به داسې کارونه وکړي. دوی راته وویل چې موږ غنونو ته بیایي چې ازادې واوسو، خو وروسته یې بربادې کړو.
د ملګرو ملتونو چارواکي وایي دوی د جسدونو پاتې شوني پلازمینې بغداد ته لیږلي چې خاوندان یې وپیژندل سي، او په پلان کې لري چې په مې میاشت کې پر ډله ییزو قبرونو خپل کار ته بیا دوام ورکړي.
په عراق کې د یزیدیانو د دیرش کسانو د ډله ییز قبر په اړه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اور کې ویډیو هم کتلی شئ. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی. ته ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا تاسو د کینول شو نیلګیو څډول ساتنه کوي؟
نگاهداري او به په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچیکاری په وخت کړو، ماشومان او نیسات تو حفاظت کړو.
د نیلګیو ساتنه او پالنه څه ګټه لري؟
زمون واحد به بیخي صفای، بیخي به مریضین نه مرداري بني، د اب هوا به زمون بیخي صفای.
او څنګه کولای شو چې د نیلګیو سمه پالنه او ساتنه وکړو؟
فقط او به ورکو او شاخونه ماخونه ماشومان مات وکړه، ساری به خوشینه کو، په خپل وطن په خاطر د نیال خدمتو.
خو ګوریدونکو نن پام دې موضوع غږی ګوچی، ولې ځینی خلک کله چې نیلګی کېنوي سم ساتنه ترې نه کوي، او باید لکه نول شو نیلګی او څه ډول پالنه او ساتنه وشي. د دې موضوع د خیراس پړنې په منظور د عامو خلکو د نظرونو ترڅنګ د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت لیو مسؤل سره مرکه لرو. زه سهار ګل میرزایم، او پیل د مریم توخی په غ راپور کوو چې د نیلګی او د ساتنې او پالنې پاړه چمتو کړی دی.
خوږو دوستانو، که چیرې ځمکني او زراعتي تاریخ ته ځیر شو، نو معلومه به شي چې اکثره انسانانو د پسرلي پیل د ونو او بوټو په کرلو سره پیل کړی دی، او هڅه یې کړې چې له خپلو سیمو څخه سالمه ګټه پورته کړي. اوس هم د ټولنې بیلابیل وګړي هڅه کوي چې خپله سیمه شنه کړي، ځکه د ښارونو ډېرې ګڼه ګوڼې او د صنعت پرمختګ د دې سبب شوی چې هوا ککړه او اکسیجن کم شي. نو د دې ستونزې د حل لپاره د نیالګیو اړتیا محسوسېږي. په افغانستان که اکثر وخت یو شمیر مدنی ټولنې، شوراګانې او ځوانان حشر کوي او په یو شمیر سیمو کې نیالګي کېنوي، خو وروسته یې ساتنه او پالنه نه کېږي، او هغه کېنول شوي نیالګي ونې او ګلان د وخت په تیریدلو سره وچیږي او له منځه ځي. د کابل په دریم پروان کې نیالګي پلورل کېږي. دلته د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق هم د نیالګیو د اخیستو لپاره راغلی. نوموړی د کېنول شویو نیالګیو په وړاندې د خلکو له بیغوری سر ټکوي او وایي
حفاظت نه کوي، یو غوته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، غودي شاخونه ماتوي، اوبه نه ورکوي. مونږ په سراغلی پغمان د سرکو د بغل د سرکو په خاطر ونه کینی، دغه د مکتبو په خاطر لیږي، د ثواب په خاطر چې وطنم تر سبز شي. باید خلک حفاظت وکړي چې مونږ یو پروسه کولم هم کې کودل، خو خلکو حفاظت و نه کوي. د ادم اوبه خلکو نه ورکړي، نیمه وچه شوي، حیوانات دی ورزی پانی خوری، سو که ممانعت نکی، نو دا ډیر غټ مشکل ده، له حد زیات مشکل ده. په دې چې دا غدی مونږ تاسو وطن لک سرسبز شي، آباد شي، د میکروبونه ورک شي، دا باید خلک حفاظت وکړي.
کله وی خو د نیالګیو کرل لازمی چاره ده، نو له بل پلوه د دغه نیالګیو سم ساتنه او پالنه هم مهمه خبره ده، چې دا کار بیا د ټولو وګړو یو ملي وظیفه هم ګڼل کیږي. د هیواد په کچه هر کال د نیالګیو د کینولو په منزور پروګرامونه نیول کیږي، خو د دې پاره چې نیالګي باید څنګه وساتل شي لازم معلومات نه ورکول کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو شفیق الله ملک زاده وایي چې دوی د نیالګیو د کینولو ترڅنګ د حفاظت په برخه کې هم خاصه پاملرنه کوي. نو موړ زیاتوي
خپل یک دوه خپل حفاظت کوي، خپل فارمونه لرو، خپل نگهداری کوي، نه نگهداری او به په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچی کاری په وخت کړو، ماشومان او نیسات تو حفاظت کړو، تا هغه میوه ونیسي هم تنانې اخري خیر ورس. خپل باغونه لرو بسته جوړ نه نیالګي نه ډک خلک باید یو یو نیال هر جای ته جای نه لري او کوڅه کې لار کې پارک یو نیال کې دي ډیر ثواب کار ده.
خیر از یو سمسورتیا سره دی چې د هوا په پاکوالي او د سیمې د ښکلا په برخه کې مهم رول لوبوي، د انسان پر روح او روان هم مثبت اغیز پرې باسي. دا چې په کابل کې خلک د نیالګیو د اخیستلو لپاره لیوالتیا لري کنه، د کابل ښار یو نیالګي پلورونکی محمد ایمل وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال نیالګي ډیر پلورل کیږي. نوموړی زیاتوي
اکثره خلک زموږ نه د نیالګي حملوک ډیر وړي، ځکه نوې راغلی افغانستان کې د کابل کې اکثر خلک دي. زموږ داسې خلک هم راځي چې یو ورځ دورت لپاره موږ نه ګلا د ټول په کرایه وړي، خالي کرایه باندې وړي، بیا بیرته راوړي. زموږ نیالګي چې دي، د هم د افغانستان دي، هم د ایران دي، هم د غدي آلندي دي.
اکثره وخت ځینې ماشومان او تنکي ځوانان په زوره یو شمېر نیالګي خرابوي. د ټولنې د ټولو وګړو مسؤلیت دی چې د نیالګیو سمه پالنه وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فضل ربی وایي چې د ټولنې ټول وګړي که چیرې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي، نو ټول افغانستان به په څو کلونو کې شین شي. نوموړی وایي
ما توصیه ده کورنۍ لپاره چې باید نیالګي چې وکړي چې باید واړه د ونو لرې وساتل شي، او د سړکو غاړې چې کوم نیالګي کرل شوي هغه باید واړو واړه ته نه پاڼې ګلان یا سبل څه شي دا باید تنه ونشکي، ځکه چې نیالګي زموږ د محیط لپاره ډېر فایده مند دي. زموږ محیط ښه او بله خبر دا چې باید هر کور کې نیالګي وي، ځکه چې کور پرې ښایسته ښکاري، زموږ د کور چاپیل پرې ښایسته ښکاري. دا نور حیوانات چې کوم نباتات ته یې بوټو دپاره نیالګي دپاره نقصان کوي، باید دا داغونه لرې وساتو. او باید هر یو انسان یو نیالګي ځان دپاره، یو د پوره افغانستان دپاره باید وکړي. که چېرته یو نیالګي وکړو، زموږ محیط به بیخي صفایي، بیخي به مریضین نه مرداري به نه، د آب و هوا به زموږ بیخي صفایي.
درنوریدونکو، ونی او بوټی د انسان په ژوند کې څومره مهم رول لري؟ د پالنې او ساتنې په برخه کې عام خلک څه نظر لري؟ د خبرونې په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه لرو چې په ګډه یې.
زمانم انجینر وایس الدین وایس، د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی ما، او اوس کابل کې اوسیدم. اول خود د نیالګي کې خودل هر فرد د جامعې ته ضرورت چې باید کېږدي، او بل کې خود د نیالګي باید دغه سامنا ساتنه وکړي. دا خو مهمه نه ده چې یو څوک دراسي هغه د نیالګي د کېږدي په یو ځای کې، او هغه خپل فیسبوکي عکس واخلي او د اجتماعي صفو ته د جکاندي چې ما یو نیالګي کې خود ولې دغه روزنه ضرور ده.
زما نوم عمیره ده، د کندهار اوسیدونکی یم. باید خپل ماشومان ټوله پوه کړي چې لاس ورنه وړي، ماتې نه کړي، او دا خو زموږ د وطن هم ښایست ورکوي، او هم پاکوالي ورکوي، هم هوا پاکوي. خو زه په خپله یو ښځه یم، ما هیڅ وخت نیالګۍ نه دي کښېنولی. دا پر نرو پر ښځو حق دي چې کښېنوي.
نما نمبر ولاده دی پاومان وسیدین کې دا وسیدین کې دا ته وایم چې فقط او بو ورکا او شاخونه ماخونه ما شمول مات نکا تاریخ کې خوش نکا، او د خپل وطن په خاطر د نیال خدمت وکړه.
خو ګوریدونکو، هر کال د افغانستان د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت په ټول هیواد کې زرګونه ونې او بوټي کینوي. دا چې دغه وزارت سږ کال څومره نیالګي د کر لپاره چمتو کړی دي، څومره مسمیر او څومره غیر مسمیر دي، او د نیالګي او د ساتنې په برخه کې کوم معلوماتي پروګرامونه لري، دا او دې تنور ډېری پښتني زموږ همکاري مریم توخی د افغانستان د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت د ځنګلونو د برخې له رئیس محمد امان امین یار سره شریکې کړې دي.
افغانستان کې تاسو سږ کال څومره نیالګي په نظر کې لرئ چې بازار ته عرضه کړي او دولتي ادارو ته وویشي؟
افغانستان په کچه باندې په مجموع کې 6.5 میلیونه نیالګي سږ کال د مختلفو اداراتو د خانه، بیا هم تاسو ته مشخص وایم د کرنې او بولګولو وزارت د ولایتونو د لارې 1.6 میلیونه نیالګي، یعنی مطابق د طرز العمل آماده توزیع لري.
دغه نیالګي څومره به مسمري او څومره همداسې یعنی غیر مسمري؟
منګه خو په
مجموع کې د کرنې او بلګول وزارت ځنګلونو ریاست په خاطر د چاپیریال ساتنې د حفاظت په خاطر باندې منګه غیر مسمر ونی توضیح کوي چې 1.8 میلیون نیالګي چې منګه راویلې دا غیر مسمر دي او دا په مجموع کې د 40 میلیون نه په داسې حساب باندې چلور شو تقریبا د شپېتو یا کم زیات شاوخوا کې مسمر دي او نور غیر مسمر دي
ځین خلکو سره چې موږ مرکه کړو دوی ویل چې موږ نیالګي اخلو مثلا هر کال کې نو خو بیا غن نیالګي زر وچیږي او لمنځازي دلته په مشکل په نیالګي کې وی کپ ساتنه کې
زه فکر کوم چې دا یو تخنیکی ستونزه به د خلکو عامه په هویت ارتیا لري نو هغه نیالګي چې وچیږي اصلا پاملرنه ورته سم نه کیږي هر نیالګي په هر ځای کې نه کیږي ځانته یو مشخص ځونبندي لري د اصلا عامل د عمده د اساسي دي دغه د چاتو د خلک شت نیالګي راوړي دي مثلا د ننګرهار نه په کابل کې دا په کابل کې نتیجه نه مثبت نه ورکی هغه هوا د منسون د تفاوت لري نسبت سړی سیمو ته
څنګه نیالګي وساتل شي رئیس مثلا یو نیالګي څوک دي هغه کوم موضوعات په نظر کې ونیسي چې هغه نیالګي وښ نه
هر نیالګي ځانته خاص خصوصیات لري چې په موږ اساس باندې دغه شي باید اول د قرکونه چې رئیس تلکیږي باید منظمه ډیر سمه خاورې پسته او خوب شګلن نه یو ډیر تیګونه لري او دشانونه لري چې باید دغه شي حیواني سره هغه باید پرته په حد مناسب په یو قسمت خاورې سره یو قسمت سره او یو قسمت د شګې سره یو ځای کېږي خپل اطراف دغه کېږي باغه اصول قواعد کې چې مثلا سلویخ سلویخ ته کې 55 کې چې قرک رو استلکیږي چې ریشه تاب خوردګي پیدا نه کې دا مسائل په نظر کې راونی شي سمت نیلګي باید پیوند په اساس باندې چې موږ د قورین رو استلکیږي هغه باید را نه خشي اصلي ساحه نه چې استلکیږي قورین رو اصلي ساحه ته چول کېږي دا باید په نظر کې نیول شي دا همدا مسائل دی او په زمند کې دې باید په اډیقل لاسلا 15 لیتره او په اول کې باید ورکول شي چې دا دغه شي د خلاګان چې په خپل په خاورې کې چودنه را پیدا کیږي دا باید بیرته را ډکه شي په خاطر دې چې اکسیجن کې په ریشه باندې رسیږي ریشه را اوچي نو بنان ریشه باید پټه شي منظمه تنظیم د وبو د پاره او بخوړې ډیر خه منظمه وسیږي چې تنظیم شي ډیر نور مسائل چې تخنیکی مسائل باید په نظر کې نیول شي او هر نیالګي د پاره حداقل 2 هفته بعد باید 15 نظر آب و هوا باندې د هر منطقې د فرق کې د وبو ورکول شي او سروینه ساتل شي په خاطر دې چې دا خو وړن نیالګي دي تر څو چې رزلکی ګل کده ماشومان غوښنه د مراقبت ضرورت
په دې برخه کې د زراعت وزارت اما په هوا لري چې څنګه باید نیالګي وساتل شي
منګه په هیواد په کچه باندې هر کال په د چاپیریال ساتنې ادارې د خوانه د کرنې او بلګول وزارت د خوانه د ترویجی سانګو د خوانه د وزارت د زراعت دا ټول هر کال منګه ورکشاپونه سیمینارونه او مختلف لارې چارې جدید صوتي او تصویري او د رادیو د لارې نه مفیدیت زنګلون او خلکو ته راکړي چې د غننم چې تاسو زغ از ما غک خلک راوري د غوامه په هوی د حقیقت کې نیالګي کینول په اسانه مګر روزنه مراقبت او ساتنه ده دا د خلکو وظیفه ده دا ایمانی او وجدانی وظیفه ده
ډیره مننه کوم رئیس
رازی چې د پسرلی په دغه خوګ موسم کې یو نیالګي د ځان او یو د افغانستان لپاره کینو او خصاتنه او پالنه تری هم وکړو ترڅو ځان او خلکو ته مو ګټه رسیدلې وي او پر اټلونکو کې یو سمسور افغانستان ولرو پام دې هیله خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا خېچاره
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا